چې بریم دا ساجی راډیو د لاسو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشانو غونډه نن پیلېږي او د دې په درشل کې طالبانو له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره برشری مرستې وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. د ترکمنستان جکپورې پلاوی کابل ته ورسید. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وستایه او امریکا پر ایران تازه بندیزونه لګولي. د خبرونو تفصیل. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ پلاوی نن افغانستان ته ولاړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل ته د دې پلاوی د رسیدو خبر په ټویټر کې ورکړ. په هغه ویډیو کې چې مجاهد پر ټویټر خپره کړې ده، د کابل په هوایي ډګر کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي د ترکمنستان د پلاوی هرکلی کوي. طالبانو تیره اونۍ ویلي وو چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان د لارې د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین د تیرېدو لپاره کابل ته راځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې یا سیګار د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه تورن کړي چې د افغانستان د حکومت د ماتېدو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د رښتونې ځواک په اړه معلومات نه دي پټاګه کړي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په ویرجینیا ایالت کې خبري غونډې ته وویل دې معلوماتو د امریکا د کانګرس له غړیو او خلکو سره دا مرسته کولی شوی چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ته پای ته رسولو ارزونه وکړي. شاغلی سوپکو د امریکا له دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتي دي چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه ټول معلومات خپره کړي. نهویشت هم جنس باز افغانان بریتانیا ته ورسېدل. دوی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیز تراس او د هم جنس بازانو د حقونو د سازمانونو په مرسته له افغانستانه وایستل شول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د دې کسانو د ایستلو په برخه کې مهم رول لوبولی او له افغانستانه به د حقو افغانانو د ایستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د افغانانو په دې همجنسبازه ډله کې زده کوونکي او مدني فعالان دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې دا هغه طبقه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تر بل هر چا له ډېر تبعید سره مخامخ دي او زور زیاتی ورسره کېدای شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان وو پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تیر شپې لوبې په تړاو لیکلي دي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي. افغانستان د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې پرون خپل لوبه پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر وبایلله. د افغانستان بل لوبه سبا له نامیبیا سره ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه په عراق، لبنان، یمن او ایتوپیا کې یخی ډلو ته د بی پیلوټه جنگي الوتکو او د دې الوتکو د وسایلو د خرڅلاو لپاره لګیدلې. د امریکا خزانه وزارت د پنځشنبې پروست اعلان وکړ چې په دې نویو بندیزونو کې د ایران د سپاهي پاسداران ډلې دوه جګپورې غړي بریج جنرال سید آغا جانی او بریج جنرال عبدالله مهرابي همداراز دوه شرکتونه چې د امریکا په وینا د سپاهي پاسداران د بی پیلوټ الوتکو له پروګرام سره مربوط دي په نقشه سوي دي. د بندیزونو له مخې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هیڅوک یا هیڅ بنسټ له دوی سره تجارتي معامله نشي کولی. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دي چې په سیمه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو توزیع نړیواله سوله او امنیت تهدیدوي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نه کړي و به ځپل شي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لویې لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دي او ګواښ یې کړی که د دې ګوند مشر صاد رضوي له بنده خوشې نه شي نو د پلازمینې لارې به بندې کړي. معترضان همدارس غواړي چې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خپراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هېواده وایستل شي. صدر اعظم عمران خان پرون د ملي امنیت له کمیټې سره د کتنې پر مهال وویل چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړل شي چې د عوامو ورسنی ژوند ته خنډ جوړ کړي او یا د زور له لارې دولت وننګوي. د تیر اونۍ په ترڅ کې د لاریونوالو او پولیسو په اخو ډب کې لږ تر لږه وو پولیس او یو شمېر معترضان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغه معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 2 میلیارد ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. بایدن د امریکا، بریتانیا او استرالیا له هغې موافقې وروسته چې په نتیجه کې د 40 میلیارد ډالر په ارزښت د پاریس او کانبیرا ترمنځ د اوبتلونو د پیرلو معامله فسخ شوه، له ماکرون سره په خپله لومړۍ کتنه کې پرون د اکتوبر په 9 دا څرګندونې وکړې. د دې معاملې پر سر د فرانسې او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه راغله. بایدن وویل چې فرانسه د امریکا لپاره خورا مهم هیواد دی.
فکر کوم څه چې پېښ شول که یې انګلیسي اصطلاح وکاروم نو یو خام کار و. دا کار په ډېر دقت سره ونه شو، بلکې تصور دا و چې ځینې کارونه به کېږي خو هغه بیا ونه شول. غواړم په ډاګه ووایم چې فرانسه زموږ یو ډېر با ارزښته شریک دی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ځواب کې وویل مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران راسره مرستندوی دی. احمد شیبر یم ستاسو کوربه. د طالبانو یو جک پوړی چارواکی له افغانستان سره د نړۍ د 10 پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشیزه کې د شویو بشري شمنو د عملي کېدو غوښتنه کوي. سویل شاین دا غوښتنه په داسې وخت کې یاده کړې ده چې نن په ایټالیا کې د جیشل هیوادونو نوې سرمشیزه پیلېږي، او په دې 2 ورځنۍ غونډه کې د کورونا وبا تر خپرېدو راوروسته د جیشل اکثریت مشران د لومړي ځل لپاره حضوري ګډون کوي. د جیشل په دې نوې سرمشیزه کې د افغانستان په اړه هم بحث کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو لخوا نومول شوي سهیل شاهین ویلي چې ژمی را روان دی او بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه د 1 میلیارد یورو مرستې د سپارلو هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي چې له بېوزلو او بېوسې خلکو او کورنیو بې ځایه شویو سره یې د افغانستان په اړه د جیشل په آنلاین سرمشري زکه کړې وه. ښاغلي شاهین پرون د لړم په 10 پر ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فعالو خیریه ټولنو او نورو غیر حکومتي مؤسسو له لارې په دې برخه کې پوره همکاري ته چمتو دی. شاهین زیاتوي چې دا بشري مرستې به په افغانستان کې د کډوالۍ، قحطۍ او بشري بحران د مخنیوي په چاره کې د دواړو خواوو روان ګډ دو اړخیز مسؤلیت پای ته ونه رسوي. شاهین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هغو پرمختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې چې نړیوالو په 2000 کال کې د جنیف په کانفرنس کې له دې هیواد سره کړې وي عملی اقدام وکړي. طالب چارواکي د څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا وویل افغانستان په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ پر یو بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د اوچا مشرې وویل چې دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخامخ شي. ښاغلی شاهین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو پر غوښتنه هم یو ځل بیا ټینګار کړی او لیکلی دی له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان د خلکو د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ په ازادولو کې زموږ مرسته وکړي. د شاهین له څرګندونو مخکې پرون د افغانستان د مالیې وزارت ویاند هم وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. احمد ولی حقمل له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د پیسو کنګل کول غیر اخلاقي عمل او له ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو سرغړونه ده. وروسته له دې چې طالبانو د زمري په 24 نیټه پر کابل ولکه ټینګه کړه، متحدو ایالاتونو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. د امریکا د خزانې وزارت د تلې په 20 وویل دا پیسې به تر هغه وخته کنګل وي چې طالبان بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته څرنګه چې له امریکا سره د 2000 کال د فبروري میاشتې په موافقه کې ژمنه کړې وه درناوی ونه کړي. د خزانې وزارت مرستیال د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل پر طالبانو بندیزونه باید دوام وکړي، خو په عین حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لارې چارې هم ولټول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د طالبانو یو چارواکي سویل شاهین وویل چې د طالبانو حکومت چمتو دی له غیر حکومتي ټولنو او نورو خیریه مؤسسو سره اړو خلکو ته د مرستو په رسولو کې مرسته وکړي. لدی مخکې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان د افغانستان د سکم لس میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د خوش کېدو غوښتنه کړې ده. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شوی وای نو دا ډول ستونزې به شایي نه رامنځته کېدې. طالبانو په دې برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنجشنبې په ماښام د قطر په پلازمېنه دوحه کې د څوارلس هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره وکتل. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی متقی د دې لیدنې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی حکومت یې نړیوال په رسمیت وپیژني. نړیوال ولې دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي شکریې بارکزی څخه وکړه.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. په هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایه باندې راغلي یا د اقل د یو باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي، چې دغه هم یو ستونزه ده. سربېره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپل طالبان اساسي قانون په توګه منلی چې هغه د شاهي دوران قانون دی، هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنی یعنی تعلیم اجباري دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ساس په نظر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني؟
ما ویل چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی، او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط چې کېدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تعزیراتو لاندې راشي، ځکه چې نیمه کابینه په تور لیست کې شامل دي. دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي دولت ګمارل کیږي، صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري، حقوقي مفاهیم څه رقم دی.
په همدې برخه کې هڅې طالبانو روانه کړې دي، یعنی که چېرته د دوی نمونه له تور لیست لري شي بیا څه فکر کوي؟
د روسته لدینه چې د دوی نمونه تور لښنا ویشتل سي، هغه نه روسته بیا خامخا دي د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، چې نه خپل مشروعیت لپاره کته هم موقتی باید یو اصولي او قانوني لار ورته برابر کړي. اوسنۍ نظام په کوم وخت باندې طالبان راغې داخلي او بهرني مشروعیت نه به برخې دي. دا تاسو هم پیګم پیګم افغان خلک هم پیږي، طالبان خپل هم پیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام درو، مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو او سندرې پکې تاسو ته خبرې کړو، کرکټ ته براشو. د افغانستان نامتو لوبغاړي راشد خان وکولای شوی چې په شل ورځو کرکټ لوبو کې خپله سلمه وکټه ترلاسه کړي. راشد خان دا وکټه پرون په عربي متحده اماراتو کې د شل ورونو نړیوال جام په ترڅ کې له پاکستان سره د لوبې پر مهال ترلاسه کړه. دا لوبه افغان لوبډلې وبایلله. جزئیات په دې راپور کې.
د دوبی په لوبغالي کې تیره شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام یوه هیجاني لوبه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ وشوه. په چې افغانستان وګټله او د توپ وهلو یا بیټنګ پریکړه یې وکړه، افغان لوبغاړو په شلو اوورونو کې 138 منډې وکړې. که څه هم افغانستان د پاکستان لپاره یو نسبتا لوی هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې د 138 منډو هدف ته ورسېده او سیاله لوبډله یې ماته کړه. سره له دې چې افغان لوبډلې دا لوبه وبایلله، خو د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وکولای شوی چې په شل اووریزو لوبو کې خپله سلمه وکټه واخلي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو پر کپتان